السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام د امان امیرزی په تخنیکی همکاري اوري چې د کابل په شپږم امنیتي حوزه کې نن غرمه مهال یوه انتحاري حمله شوې او وروسته له هغې په سیمه کې د څو وسلوالو ډزې هم روانې دي. د استقلال روغتون چارواکو بیا ازادي راډیو ته تایید کړي چې تر دې دمه له دغې پیښې شاوخوا 14 ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي دي. د پروګرام په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې بشري حقونه او د مخکښو ښځو پروګرام تاسو ته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروستی احمد شیبر وی اوري. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته نن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان د لیست څخه به د عراقیانو نوم لیرې شي، او د اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې غړیو موافقه وکړه چې یوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو 26 هیوادونو ته سفر وکړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرونو سرټکی د کابل ښار شپږم حوزې ته نږدې 14 شوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو زور زیاتی غندي، او د دفاع وزارت وایي راتلونکی کال به افغان امنیتي ځواکونو تمرکز پر هغو سیمو ډیر وي چې زیانمنونکي دي. دا هم د کورنیو خبرونو تفصیل او زه محمد حدیث پر دې سیدرته وړاندې کوم. د کابل ښار شپږمې حوزې ته نږدې 14 شوې امنیتي چارواکي پیښه تاییدوي، خو تر اوسه یې د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په سیمه کې درنه 14 وشوه، وروسته وسلوال پر شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې یوې ودانۍ ته ننوتل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان کمانډو ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې حالات کابو کړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم په سیمه کې د ډزو آوازونه اوریدل کیږي، خو امنیتي ځواکونو سیمه کلا بنده کړې ده. د دې خبر د جزئیاتو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو زور زیاتی غندي. دغه وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي.
کنوانسیون په اساس باید مهاجرینو سره چلند وکړي. مهاجرین نه داسې د یو ابزار د یو وسیله استفاده ونه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له ترهګریزو بریدونو وروسته سلګونه افغانان په دغه هیواد کې نیولې دي. دفاع وزارت وایي راتلونکی کال به افغان ځواکونو تمرکز پر هغو سیمو ډیر وي چې زیانمنونکي دي. دغه وزارت د وین مرسیال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د راتلونکي هجري شمسي کال لپاره چې پیل ته درې اونۍ پاتې دي پوره چمتووالی نیولی. دی وایي راتلونکی کال به زموږ ډیر تمرکز پر هلمند، فراه، فاریاب، ننګرهار، بدخشان او د بغلان پر ولایتونو وي. د ښاغلي راتمنش په خبره که څه هم د هوا په ګرمېدو سره د وسلوال مخالفینو په بریدونو کې زیاتوالی راځي، خو د ده په خبره افغان ځواکونه به په ښه توګه دغه بریدونه مهار کړي. او وروستی کورنۍ خبر د افغانستان د الکترونیکی تذکیرو د ویش اداره وایي د تذکیرو د ویش لپاره چمتووالی لري. د دغې ادارې د نوملیکنې د برخې مشر زمری باهر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تذکیرو د ویش لپاره تیاری لري او هر کله چې ورته امر وشي دغه لړۍ به پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د دویم رسیال مطبوعاتي دفتر وایي ښایي ولسمشر تر راتلونکې یوې اونۍ د وګړو د ثبت او احوال قانون توشیح کړي چې له مخې به یې د برېښنایي تذکرو ویش ته هم زمینه برابره شي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر چمتو کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې قانونه وحشیان وبلل او وی ویل چې دوی به له منځه یوسي. ټرمپ تیره شپه په واشنگتن کې د کانګرس دواړو غونډو ته په وینا کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې امریکا به له خپلو متحدانو سره یو ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته ماتې ورکړي. ټرمپ په امریکا او د نړۍ په نورو سیمو کې د کډوالو په برخه کې پر نویو اقداماتو ټینګار وکړ او وی ویل موږ د امریکا د متحد ایالتونو د خلکو د خدمت، دفاع او د هغوی د ساتنې دنده لرو، او موږ له اسلامي افراطي تروریزم څخه د خپل ملت د خوندي ساتلو لپاره د پراخو غشتلو اقداماتو هڅې پیل کړې دي. ټرمپ د جمهوري ریاست د کار په لومړیو 24 ورځو کې د امریکا د کورنۍ امنیت د ساتنې په هدف د کډوالو په برخه کې فرمان صادر کړ. بل ورته امریکای چارواکو اسوسییټډ پریس اژانستنن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي فرمان له لیست څخه به د عراقیانو نوم لري شي. عراقیان د فرمان له مخې په هغه لیست کې شامل وو چې د بی مودې په مخه امریکا ته نشي داخلي دی. د چارواکو په وینا دا پریکړه د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو د وزارت له فشارونو وروسته شوې ده. دغه وزارتونو پر سپین ماڼۍ ژغ کړی دی چې په دې لیست کې د عراقیانو پر نوم بیا غور وکړي، ځکه چې هلته له داعش سره په مبارزه کې مهم نقش لري. د ولسمشر ټرمپ د بندیز د فرمان له مخې نور شپږ اسلامي هیوادونه ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریا او یمن دي. د چارواکو په وینا چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل شي، د دغو هیوادو پر خلکو به امریکا ته لګېدلی بندیز پر خپل حال وي. ډونالډ ټرمپ د وو اسلامي هیوادو پر خلکو امریکا ته د ورتګ بندیز د جنوري په وروستیو کې ولګاوه. دا بندیز د نوي ورځو لپاره دی. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت د هغو راپورونو پلټنه کوي چې وایي په سوریه کې د القاعده دوهم مشر د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې وژل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډله او د سایت په نوم استخباراتي ډله وایي چې ابو خیر المصري غالبا د یکشنبې په ورځ په ادلب کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. المصري د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن زوم دی چې ګمان کیږي د القاعده په اوسني مشر ایمن زواهری پسې اوس د دوهم مشر دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف داویس ویلی دی که چیرته دا راپورونه سم وي نو واقعا چې دا یو ډیر ښه خبر دی. د اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې غړیو موافقه وکړه چې اوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږو هیوادونو ته سفر وکړي. اروپایي پارلمان نن یو بیان صادر کړ چې د هغه له مخې هغه اوکراینیان چې بایومیټریک پاسپورټونه لري هغوی د 180 ورځو په ترڅ کې نوي ورځې شنګن زون ته داخلېدلی شي. اوکراینیان له تیرو دریو کلونو راهیسې چې د دغه هیواد په ختیځ کې روسي پلوه بلتون غوښتونکو جګړې پیل کړي دي، د اروپایي ټولنې له لورې دغسې یو فرمان ته سترګې په لاره وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په ټویټر کې د اروپایي ټولنې دا پریکړه ستایلې ده. د اروپایي ټولنې دا پریکړه باید پارلمان او د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه تصویب کړي تر څو عملي شي. د اروپایي کمیسیون مشر کلود یونکر د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې تمه لري چې اوکراینیانو ته د ویزو اسانتیا له را روان اوړي څخه پیل شي. د سربیا په مرکزی سیمه کې دوه چاودنو یو تن وژلې او 15 ټپیان کړي دي. دا چاودنې پرون په یو پوځي مرکز کې وشوې. د سربیا دفاع وزارت ویلي دي چې درې تنه تریتم هم دي. د چارواکو په وینا دا چاودنې د بلګراد جنوب ته په 50 کیلومتر کې د وسلو په یو زیر متون کې شوې دي چې هلته ماینونه او نور مهمات وو. اطفایا په سیمه کې ده او د سربیا دفاع وزارت ویلي دي چې دا ویره شته چې شایي نورې چاودنې هم وشي. د خبرونو پای.
احمد شیبارو چې د سیمې اونړي خبرونه ویل دا او د افغانستان نور مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com کې لیدلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په کابل کې شپږمې امنیتي حوزې ودانۍ ته نږدې نن غرمه مهال انتحاري حمله شوې ده او وروسته ډزې هم شوې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له پاکستان غوړي چې د کډوالو په برخه کې خپل ژمنې ماته نه کړی.
مهاجرین نه دا چې دی ابزار دی وسیله ته استفاده ونه کړي. زمونږ غوښتنې دا ده چې پاکستان باید مهاجرینو سره انساني چلند وکړي.
د یو رساله هغه د غوښتنه کوي چې ویل کیږي یو سلشل تن افغان کډوال په دغه یواد کې نیول شوې دي او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او د مخکخو خزو پروګرام هم درته په دوی منی مایک خبرو. د مخکخو خزو په پروګرام کې د ازل سميرا مسجد در پیژنو هغه څوک چې غواړي آنلاین سافټویر او ویب پاڼه جوړ کړي.
ما ډیر وختل چې دا ټیکنالوژي مسائل د ډیره ورګډه شم ولې چې ما همیشه کوخ دا و چې سخت شیان وایم.
وخت په افغانستان کې 2:09 د ماسپښین راځول لمړی مطلب ته. د کابل په شپږمه امنیتي حوزه کې نن شاوخوا 12:30 یوه انتحاري حمله شوې او وروسته له هغه په سیمه کې د څو وسلوالو ډزې هم روانې دي. دا چې دغه حمله دقیقا چیرته شوې او آیا اوس هم په سیمه کې جنگ روان دی او امنیتي چارواکي څه وایي په دې اړه باندې زموږ همکار نسیم شفق جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې د مهرباني وکړئ شفق صاحب.
بله سلام وړاندې کوم. باید ویم چې کابل ښار له یو نسبی امنیت وروسته نن غرمه مهال یو ځل بیا د چاودنې او ډزو شاهد وو. یو شمیر وسلوال د کابل ښار په لویدیز کې د شپږمې امنیتي حوزې ترڅنګ یوې ودانۍ ته ننوتی او له هغه ځایه پر حوزې حربی خوانځي او د ملي اردو د جلب او جذب پر مرکز ځی کوي. عیني شایدان وایي چې لمړی په سیمه کې یو انتحاري حمله شوه او وروسته دوه یا درې تنه وسلوال یوې ودانۍ ته ختلي او لاغه ځای ډزې کوي. د کابل امنیتي مسؤلان کڅه هم د پیښه تاییدوي، خو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سن وایي چې څومره تلفات په دې پیښه کې شوي او جزئیات هم نه ورکوي. خو یوې امنیتي منبع چې خپل نوم سرګند نه کړ، ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې درې کسان تر اوسه ټپیان شوي. دې منبع همداراز وویل چې امنیتي ځواکونه هغې ودانۍ ته ننوتي چې وسلوال طالبان پکې دي او تصفیوي عملیات روان دي. خو عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې شمیره زیاته ده. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د ملي اردو د جلب او جذب پر مرکز چې شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې پروت دی، د دوی وسلوالو حمله کړې. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډزې اوس هم اورېدل کېږي او ډېر شمېر امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. البته یوه موضوع هغه ده چې عیني شاهدان وایي چې د شاوخوا ودانیو د ښیښو د ماتېدو له امله هم یو شمېر کسان په دې سیمه کې ټپیان شوي دي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم نسیم شفق، چې د کابل د شپږم امنیتي حوزې ته څیرمه د وروستۍ انتحاري حملې او د روانو ډزو په اړه باندې له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. که نور معلومات هم بیا به هم دوی ته مراجعه وکړو. خو اوس په کابل کې زموږ بل خبریال سباون کاکړ د ټلیفون په لاین دی، او کاکړ صاحب د استقلال روغتون ته ورغلی، هغه ځای چې د کابل په لویدیځ کې د حملو او چاودنو ډیری ټپیان ورول کیږي. همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرخه دی، ویل کیږي د همدې اوسنۍ تازه پیښې ځینې ټپیان استقلال روغتون ته وړل شوي دي. کاکړ صاحب، ډاکټرانو څه ویل چې څومره ټپیان ورغلي دي له دغې پیښې هلته؟
بله جناب، څنګه چې زه اوس فعلاً په استقلال کتابخانه کې یم، او دلته لیدل کېږي چې څو بله پسې امبولانسونه راغله او په دغه امبولانسونو کې زخمیان پسرو کېدل. ما د استقلال شفخانې له رئیس ډاکټر صادق نصیب سره خبرې وکړلې، او دوی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه استقلال شفخانې ته دیارلس زخمیان راوړل شوي. دغه زخمیانو کې درې ماشومان دي او نورې یو میزه هم کسل کېږي، او د ده په خبره اکثره یې پوځیان دي، نظامیان دي دغه
بله. پس یعنی نورم شفاخانی ته دوی اټکل څه و چې څه وایي؟ نور کسان هم په لاره ورتلل؟ د دوی معلومات څه و؟ امبولانسونه ورتلل لاره کې که څنګه؟
زه اوس فعلاً په کتابخانه کې یم، او دوی هم زما سره په یو ساحه کې دي. نور ته انتظار نظام یم، او دوی هم
مخکې له دې چې شفاخانې ته ورسېږئ په لاره کې څه وضعیت و؟ خپله مخکې له دې چې دغه شفاخانې ته تاسو ورسېږئ، دا شفاخانه هم په همغه سړک ده چې بالاخره د پیښې سیمې ته ورسېږي، هلته وضعیت څنګه و؟ څه رقم حالت و؟
بله، په لارو باندې کوم وخت چې زه استقلال شفاخانې ته راروان وم، پوځیان لیدل کېدل چې خپل د سیمې د دغه سړکونو او د نور ساحو امنیت یې ټینګوي، او خپله په استقلال شفاخانه کې هم پوځي ځواکونو امنیت ټینګ کړی دی، په دې باندې مصروف وه.
بله، ډېره زیاته مننه کوم سباون کاکړو چې د استقلال روغتون همدا شېبه له موږ سره خبرې کولې. دی هلته ورغلی استقلال روغتون کې د کابل د شپږم امنیتي حوزې د نن غرمې مهال د انتحاري حملې او د ډزو له امله د ځینو ټپیانو ورانتقال شوي دي، او په دې اړه باندې سباون کاکړ له موږ سره جزئیات شریک کړل چې شاوخوا دیارلس کسان د استقلال روغتون د رئیس ډاکټر قادر نصیب په وینا دیارلس تنه چې پکې درې ماشومان او پوځیان هم شامل دي دغه روغتون ته ورول شوي دي، او ویل کېږي چې لا هم په لار باندې امبولانسونه دغه روغتون ته روان دي. په دې اړه نور جزئیات د اوریدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې لاوان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو زور زیاتای غندې. دغه وزارت مرستیال ویاند خیر الله آزاد چهارشنبه پر ورځ له ازادي رډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ټینګار کوي چې افغان حکومت دې په دې اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د یونیسیار افغان حکومت او پاکستان له درې اړخیز توافق څخه ښکاره سرغړونه بولي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په دې درې اړخیز توافق کې یې کړي دي.
دوی خپل هغه تعهدات چې هم نړیوالو ته هم مونږ یې کړي ده د موافقتنامې په اساس همدارنګه کنوانسیونو په اساس باید مهاجرینو سره چلند وکړي. مهاجرین نه داسې د یو ابزار د یو وسیله په استفاده ونه کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان باید مهاجرینو سره انساني چلند وکړي.
نږدې درې اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د افغان حکومت پاکستان او یو این ایس سیا ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو چې له مخې به افغان کډوال په پاکستان کې نه ځورول کیږي او نه به هم په زور له دغه هیواد ایستلو تاړ کیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې پولیسو یو سلو شل افغان کډوال نیولي دي چې یو شمېر د افغان حکومت یا افغان سفارت په مرسته بیرته آزاد شوي دي. د پاکستان د نیوز ورځپاڼې راپور ورکوي چې د سن ایالت د پولیسو عمومي قومندان اعلان کړی چې په ټول ایالت کې د افغان کډوالو پر ضد پراخ عملیات پیل سي. د افغانستان د ولسی جرګې د کډوالو چارو کمیسیون د پاکستان د اقدام غندي او له افغان حکومت غواړي چې په دې اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. د دغه کمیسیون غړي نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له امکاناتو سره سم په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنولو چارې چټکې کړي.
خپل افغان حکومت نه هیله توقع دا چې هر څومره دوی کولی شي هغه خپل امکانات پورې دوی باید د مهاجرینو د بېرته راستنېدو موقع مساعده کړي او نور افغانان هلته ژوند نشي کولی. او تر څنګ یې که دلته موږ سره دومره تعداد باندې اوس وسو توان نه وي نو بیا هم نړیوال سره باید دا موضوع شریکه کړي ځکه چې دغه کوم عمل په پاکستان کې اوس ترسره کیږي دا د نړیوال قوانینو او د یو همسایه ملک صفات د اسلامي قوانینو یو خلاف عمل ده.
ښاغلی احمدزی زیاتوي اوس په پاکستان کې له افغان کډوالو سره کوم چلند چې کیږي دا د یو ګاونډي هیواد په توګه او د مهاجرت له ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له اړوندو نړیوالو مرستندوی موسسو سره په ګډه په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي دي. بل خوا راستنې شوي یو شمېر افغان کډوال وایي رواني نامنې د بیرته ستنېدو د بیرته مېشت کېدو د چارو ځنډ د مځکو غصب د کار نشوالی ښوونځیو او روغتیایي چارو ته بشپړ نه لاسرسی ژوند ورتریخ کړی ده. بلې استانیزی صاحب
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله افغانو چې د کډوالو چارو وزارت هم درز بهرنیو چارو وزارت او ځینو نورو چارواکو په حواله د کډوالو د زورونې په خاطر جزئیات راټول کړي او موږ ته دغه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس هم ورزو یو رپورټ ته چې زموږ خبریال کونړ راستولې دی. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د کورونو د وشتلو شکایتونه کېږي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ له شونکړې درې څخه بې ځای شوي خلک وایي د دوی کورونه پاکستانی ځواکونه په توپونو ولي او د هرې ورځې په نږدې کېدو په تیرېدو سره پوستې د دوی کورونو ته نږدې وراچوي. بې ځای شوي کسان وایي نړیوالو ځواکونو د دې د ډي ډي آر او ډایاک په نوم ترې وسلې اخیستي او اوس یې ساتنه نه کوي. په دې اړه جزئیات له روح الله انوري اورو.
د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې د ماڼوګي کلي اوسیدونکي حمید الله آزادي راډیو ته وویل له تیرې سمودي پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې ته ټانکونه او درنې وسلې راخېژولي او د دوی کورونه پریولي چې خلک یې کورونو پریښودو ته اړ کړل.
چې پاکستان ظالمانه حکومت په موږ باندې توغندي را خوشي کړي دي بل ټانکونه یې په سرونو ته راوخېژول موږ په سرحد باندې تجاوز وکړو اوس هغه دینه موږ کډوال شوي ملاګورو ته راغلي څوک برآباد ته راغلي.
هغه وایي ټولو خلکو خپل ډک کورونه پریښي او د مرګ له ویرې یې یوازې سرونه سوري ته کړي دي.
او ډیر ظلم را باندې والے منګه کورونه ډک دي خالی زنانه ماشومان را سوري تکړی دي.
خان محمد هم د پاکستانی او توپونو له عمل خپل کور کلی پریخي د پاکستان له بریدونو د خپل بي وسي دوی ته د افغان دولت او نړیوالو له نه پاملرنې اوخ کی تویوي.
زغ ظالم د لاس کړه شو مې نه ملګر در خراب شو د مال مومل دي او دا کوم مجبور نه راغله وانه په تټ پکې مال مال نشته مال مې مړ شو د دولت نه دا خو ته کوم کار کول شو کې نه پخ خو ته مړ شو مونږه وطن د مونږ نه مې نه ډک پات شو د خاري وړم دا ملګر سره راته دي دا مې نه کې
ل شونکړی او نور سیمورا کډ شوی کسان په دې هم ګیله کوي چې نړیوالو ځواکونو دوی د ډی ډی آر او ډایاک پونمونو پروسو کې بي وسلې کړل لاسونه وتړل او پاکستانیان اوس پرې بریدونه کوي.
د جهاد لپاره موږ تیاری خو دی حکومت د موږ دا نه هلی چې د ډایاک په پروسه باندې یو پونم په بل باندې موږ نه وسله راوېستله او دلته موږ به سرپرست پرې خوستلو اوس نه د حکومت زمنګ غم کوي او نن بل طرف ته موږ جړا او پاره څوکوري خوشل کوره خو دې یو کلی نه راکړي موږ دې یو کلی نه راوتی د مانګیر کړي نه او دغه سیتل په غټه باندې کلی دي هر یو کلی مخکره خالي شوې ده په دغه سی په 2015 کال کې راځه دغه شول
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی هم منی چې په تیرو نږدې دوو نیو کې پاکستانی ځواکونو د کونړ په سرکانو خاص کونړ او دانګام ولسوالۍ د توپونو په سلګونو ډزې کړي چې درې تنه پکې وژل شوي او یو شمیر ټپیاندي.
ډیورند د فرضي کرښې له هغه غاړې زموږ په بې دفاع ولس باندې کونړ خاص سرکانو او دانګام په ولسوالۍ باندې د لاندې مرمۍ لګېدلې دي چې په نتیجه کې یو شمیر وطنداران او زمونږ ولسونه د دغه مرمۍ په نتیجه کې شهیدان شوي دي، بې ځایه شوي دي، څه زخمیان شوي دي او څه خساره من شوي دي.
مرستیال والی وای بې ځایه شو کورنیو سره مرستې کوي او همداراز مرکزی حکومت د پاکستانی بریدونو د بندولو هڅې هم پیل کړې دي.
موږ په دغه سلسله کې اړوند ولسوالۍ ته هدایت کړی دی چې دوی پلاوی وټاکي او هلته لاړ شي، سروې وکړي او ټول هغه معلوماتونه او هغه زیانونه چې په دغه برخه کې واقع شوي دي لیستونه ترتیب کړي او موږ سره شریکي تر څو موږ وکولای شو هغوی سره کومکونه وکړو.
د پاکستان لخوا په کونړ د بریدونو او لارو بندیدل په داسې حال کې دوام لري چې همدانند د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یکو غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وویل ک چیرته هیوادونه په یو بل لارې وتړي نو په هیڅ صورت کې په سیمه کې اقتصادي پرمختګ نشي رامنځته کیدی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو تغواګی است. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نفوس ډیروالی د دې لامل شوی چې دغه ښار د اوبو له کموالي سره مخامخ شي. د ژورو څاګانو استل، د خپل سر ودانۍ جوړول او پرلپسې وچکالي د دې سبب شوی چې تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شي. اټکل کېږي اوس مهال شاوخوا 3.6 میلیونه وګړي په کابل کې ژوند کوي چې 6% د دولتي اوبو رسولو شبکو څخه استفاده کوي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
په کابل کې د نفوس ډیروالی د دې سبب سوی چې خلک تر ډیره ژورې څاګانې وکاږي او په نتیجه کې تر مځکې لاندې د اوبو سطح ټیټه سي. رویټرز خبري اژانس وایي په افغانستان کې چې په وچه کې راګیر هیواد دی، تل د څښلو لپاره د پاکو اوبو موندل یوه ستونزه ده چې اوس مهال په کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو د سطح ټیټوالی دغه ستونزه لا نوره هم ډیره کړې ده. په حقیقت کې د کابل ښار نقشه د شاوخوا 1 میلیون وګړو لپاره طرحه شوې وه، خو اټکل دا دی چې اوس مهال په دغه ښار کې 3.6 میلیونه وګړي ژوند کوي. د نفوس تر ډیرېدو یو دلیل د افغانستان په نورو ولایتونو کې ناامنۍ او تاوتریخوالی ښودل شوی دی. دا چې په کابل کې څومره وګړي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لري، د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د اوبو رسولو او کانالیزاسیون رئیس ریاض درمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کابل په ښار کې د دولتي شبکو نه فائدې لدی شوې ستونه کم خلک چې د پاکو اوبو سیستمونو ته لاسرسی لري او د دولتي شبکو په کابل او نور شخصي شرکتونو په افغانستان په ښارونو کې او خصوصا د کابل په ښار کې فعالیت کوي چې تقریبا
شغلی
درمل زیاتوي چې د 2014 او 2014 کلونو د سروې لمخې په عمومي ډول په ټول افغانستان کې 9.2% خلک پاکو بوت لاسرسي لري. رویټرز اژانس لیکي څو کاله پرله پسې په ژمي موسمونو کې د واورې او بارانونو نه ورشته دی یو لامل دی چې په کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو سطح ټیټه سي. سره له دې چې سږ کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې اورښتونه ډیر و خو لا هم د وچکالۍ ګواښ شته. په افغانستان کې د منرال اوبو د سرچینو په نوم کتاب لیکوال انجینر ستانمیر زهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل کې د اوبو د سطحې د کمیدو په اړه داسې وویل. د وی په کابل کې تر مځکې لاندې اوبه ورځ په ورځ کمیږي. دلیل یې دا دی چې ټولې شنې سیمې او باغونه له منځه تللي او پر ځای یې بې نقشې ودانۍ جوړې سوي دي. ټولې هغه سیمې چې اوبه یې په مځکه کې جذبېدلې اوس کانکریټ سوي دي او بل دا چې له واټر پمپونو استفاده کیږي چې په مرسته یې تر مځکې لاندې اوبه راباسي. که دغه وضعیت جدي پاملرنه ونه سي د اوبو ستونزه به نوره هم ډېره سي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک له قوله لیکي چې له 2001 کال راهیسې تر اوسه کابل ښار 2500 کیلومتر مربع پراخ شوی دی. ویل کېږي تر مځکې لاندې پاکو اوبو ته د لاسرسي لپاره اړتیا ده چې مځکه 402 فوټه وکیندل سي او د دې لپاره چې یو څا په معیاري ډول وکیندل سي $5200 ته اړتیا ده. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي بې وزله دي او د معیاري څاګانو د ایستلو وس نه لري، نو ځکه په غیر معیاري ډول څاګانې پاسي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت او بورسولو او کانالیزاسیون رئیس ریاض درمل د اوبو د کموالی د مخنیوي لپاره داسې وړاندیز لري.
په کابل کې د 2012 راپورونه دا ښایي چې 3 میلیون متر مکعب اوبه چې هر کال موږ د کابل ښار د لاندې کفرونو نه وباسو او بیرته ناراضي. کله چې نفوس ډېریږي اتمان د اوبو غوښتنه هم زیاتېږي، نو زما فکر باندې یوازې بارانونه او واورې چې دي دا د دې شته اوس وچکالۍ ځواب نه شي ویلی. دولت باید په مختلفو ځایونو کې نهرونه، بندونه او ډیمونه جوړ کړي، ورسره د ځمکې لاندې زیرمې چې دي هغه په مصنوعي ډول باندې هغه تغذیه کړي. دا کولی شي چې په ښاري ساحو کې چې دی د اوبو د کمبود مشکل حل کړي.
په تیرو کلونو کې تر 100 مترو په لږ سیمه کې د دوو څاګانو ایستلو ته اجازه نه وه، خو اوس مهال لیدل سوي چې په 50 یا 100 مترو واټن کې هم څاګانې یو د بل تر څنګ ایستل سوي دي، چې دا په خپله په کابل کې د اوبو د سطحې د ټیټېدو یو سبب دی.
د اورزګان په ولایت کې د ولایتي شورا د چارواکو په خبره پیل شوی عملیات نمایشي بڼه لري. د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلونو د چهارشنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري او له وسلوالو طالبانو نیول شوي سیمې بیرته ورخوشي کوي. اخوا د اورزګان امنیتي چارواکي دغه څرګندونې بې ځایه بولي. شریف الله شرافت په دې رپورټ کار کړی.
دا اورزګان سیمیز چارواکی وای دا اورزګان مرکز ترنکوټ یو شمیر هغه سیمې چې دوی ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې وي بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه پرمختګ نسی کولای چې په خبره د غلطه دوی د عملیات لپاره پلان نه لري او نه هم په خپل منځ کې پوره همغږي لري. نوموړي وای چې اورزګان کې افغان امنیتي ځواکونه تش په نوم عملیات کوي او خلک پرې رښتینی باور نسی کولای. شاغلی فضلی:
روزګان ولایت د شرق ته خواصه یعنی چې ولاره مرابط خواته تللی د چناتور وسوالی او خاص روزګان وسوالی پر دا طرف راته ده او بل لاره د وانو پر پله باندې چې هغه چوری وسوالی او گیزاب وسوالی تللی ده. دا لاره د شپږ میاشت کیږي چې بند دي، یعنی پر دې طرف باندې مخالفین په 1 کیلومتر بیا 1.5 کیلومتر 2 کیلومتر پورې دوی حضور لري. نو هر لحظه کېدای شي چې د روزګان ولایت د سکوت سره مخامخ شي. وجه دا ده چې د روزګان ولایت هغه امنیتي ځواکونه چې دي هغه خپل په مابین کې کم اتفاق او اتحاد نه سره لري.
لدی سره د ولایتي شورا منشي محمد کریم کریمی هم ورته څرګندونه لري. نو موړی وای دولت د هغه سیمو د ساتنې لپاره کافي پولیس نه لري کوم چې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تسبیح کیږي، نو ځکه زیاتې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو لاسه وزي.
خود دې ومه هم روغی له خاطر څخه ما د ټولې چې د څو چې د کوم کتابي عملیاتي کتاب شو راځي دغه په ماین کې او په ریویوز لپاره هم لږه د تاسو د ګرام لپاره دی هم لږه نو سره کې راکړي چې دغه د دې لپاره باندې کې چې څو سیمه یو څو سیمه څو ورځې پر دې وسه
دا فداسیال کې د چپاج میاشتې مخکې د مسولینو په خبره وسلوال طالبان د ترینکوټ شار تر څنډو راورسېده او وروسته یې افغان امنیتي ځواکونو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړه چې لا اوس هم د ولایت مقام او امنی قمنداني ودانۍ ته په 2 کیلومترۍ کې فعال حضور لري او خلک د ترینکوټ شار د سکوت ویره لري. په ورته وخت کې د اورزګان امنیتي چارواکي د ولایتي شورا دغه څرګندونې بې ځایه بولي او د پرمختګ خبر ورکوي. د اورزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو 3 ورځو راهیسې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ په یو شمېر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو له لورې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د اورزګان لپاره د وسلوالو طالبانو د سرپرست والي او مرستیال والي په ګډون 8 وسلوال طالبان وژل سوي. نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پوره همغږي لري او په خبره چې وسلوالو طالبان ته یې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي او زیات شمېر سیمې ورڅخه نیولې دي.
ما امی عرف کاملا رد میکنم بین قطعات قوای مسلح.
ز دا خبری بالکل ردوم. موج په خپل منځ کې ډیر شام ژغل لرو او ش لاستراوړنی هم لرو. د تیر 2 ورځو عملیات پر مهال موج د اورزګان لپاره د وسلوالو طالبانو سرپرست والی په نامه د شیخ او همدارنګ مرستیال والی په نامه د حفیظ او یو شمیر نور ملګرو سره وژلې دي.
د پلو کوټوال مجروه و در ولسوالی چینو دفن شده است.
دا پداسیال کې د چدیو ورځې مخ کې افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې د شلو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړی وو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې نن 14 وشوه د استقلال روغتون مسولانو ازادي راډیو ته وویل چې دیار لسرپیان د دوی روغتون ته انتقال شوی دی. بل لور ته د کابل پارزان قیمت سیمه کې د وی امنیتی سرچینې په وینا دوه برید کوونکو هڅه کوله چې د ملي امنیت حوزې ته ننوځي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو له لورې په ډزو ووژل شول. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش اداروي د تذکرو د ویش لپاره چمتووالی لري او هر کله چې ورته امر وشي د غلړۍ به پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د دوهم مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي شای ولسمشر تر راتلونکي وی اونۍ د وګړو د ثبت او احوال قانون توشیح کړي چې له مخې به د برېښنایي تذکرو ویش ته هم زمینه برابره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې قانونه وحشیان وبلل او وی ویل چې دوی بل منځه یوسي. ټرمپ تیر شپه په واشنگتن کې د کانګرس دواړو مجلسونو ته په وینا کې دا خبره وکړه. امریکایي چارواکو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي اسوسییټډ پریس ارټانس نن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نوي فرمان له لیست څخه به د عراقیانو نوم لري شي. د اروپای پارلمان او اروپای ټولنې غړیو موافقه وکړه چې اوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږ بشي وادو ته سفر وکړي. البته د اروپای ټولنې دا پریکړه باید پارلمان او د اروپای ټولنې ټول غړي هیوادونه تصویب کړي تر څو عملي شي.
اوس هم سهار ګل امیرزی ته غوږ دوچې د اقتصاد نړۍ خبرونه جوړ کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوایي چې جرمني له افغان سوداګرو سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزي پراختیا په برخه کې د ډاډ وړ شمنې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوایان سیمودین پسرلینه نزادي راډیو ته وویل چې 13 ونې د دغه خنې د رهبری پلاوه جرمني ته تللی وو او د جرمني هیواد سوداګرۍ له مسؤلینو او سوداګرو سره د سوداګریزي پراختیا په اړه کتلی دي. خاغلی پسرلی زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان او جرمني سوداګریزي اړیکې کمرنګه شوې وي چې په خبره یې اوس یو ځل بیا مخ په خکې دودي. اوس مهال افغانستان له جرمني سره تر 500 میلیون ډالرو زیاته سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې افغان پلاوی باید د یو سازمان په غونډه کې د پاکستان او افغانستان د لارو موضوع تر هر څه جدي ونیسي. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحیم الدین حاجی اغاند نزادې راډیو ته وویل چې د هرې ورځې په تیرېدو سره دواړه پلوه سوداګري په میلیونونو ډالر زیان ویني او په خبره یې چې که همداسې دوام وکړي نو اقتصادي بحران به رامنځته شي. ښاغلی حاجی اغا زیاته کړه چې پاکستان نه یوازې له افغانستان سره خپل بلکې د افغانستان او نور نړۍ سوداګریز بندرونه هم تړلي چې د ایکو په سازمان کې جدي یادونه تر هر څه ډیره اړینه ده. نن د کابل په بازارونو کې د زین خوراکي توکو بای په دی ډول دی. یو نه چلو خلی بوجه پاکستانی وړ ول سواب افغانۍ و 50 کلی بوجه قزاقي وړ یو ل سواب 50 افغانۍ یو 50 کلی بوجه بورات 2200 دیر شپ افغانۍ یو درنی منی بوجه ورجاش 14 سواب افغانۍ او 14 لیټر غوړی یو ل سواب افغانۍ په کابل کیندن هم یو لیټر پېټرول تیل 50 یو لیټر ډیزل تیل په 30 افغانۍ پلورل کیږي او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر وش په افغانۍ 15 په تپوله یو یورو یو افغانۍ 40 پوله یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 30 افغانۍ زر ایرانی تومان 10 افغانۍ په تپوله او زر پاکستانی کلداري 15 افغانۍ ملتیا مومنه
د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري وړاندیز کړی چې د بهرنیو او ډیپلوماټیکو مرستو بودیجه باید 20% کم شي ترڅو نظامی مصارف پوره شي. اخو د کانګرس غړي وارل مخه په دې اړه خپل مخالفت ښودله. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز د کانګرس غړي اندیشمن کړی دی چې وایي 20% بودیجه باید کم شي څو نظامی مصارف پوره شي. دا خبر امریکایي چارواکو د سې شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړی ده. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکونل چې یو وخت د هغه بورډ مشر و چې د بهرنیو مرستو د بودیجې مسؤلیت یې لاره پر ډیپلوماټیکي بودیجې ټینګار وکړ. د فلوریدا ایالت جمهور غوښتونکو سناتور مارکو روبیو د بهرنیو مرستو په ملاتړ په سنا کې وینا وکړه. د خبريالانو ته ویل په فدرال بودیجه کې د ډیپلوماسۍ برخه ډیره مهمه ده او نتیجې د دفاعي برخې په پرتله اکثره ډیره په کم مصرف لیدل کیږي. د ترامپ د بودیجې د پلان مسوده به د پینټاګون په وړاندې سوی بودیجه کې 50 میلیارد ډالر اضافه کړي او دا پیسې به د کورنیو ادارو له بودیجې اخلي. ترامپ په واشنگتن کې د کانګرس دواړو مجلسونو ته په کلنۍ ولسمشریز وینا کې د سې شنبه په ورځ ویل
I am sending Congress a budget that rebuilds the military.
دا وایي چې کانګرس ته داسې بودیجه لرم چې زموږ پاوځ به بیا ورغوي د دفاعي بودیجې محدودیت په لمنځه یوسي او زما پلان د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دفاعي بودیجې دومره زیاتوالی غوښتنه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې چې د دغه راپور وایي چې د ترامپ د بودیجې وړاندیز په ځانګړي توګه د جمهور غوښتونکو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. چارواکي چې له دې موضوع سره بلد دي وایي دغه وړاندیز به د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیا اداره اغیزمنه کړي. د بهرنیو پرمختیا او مرستې به چې اکثره د یو اس ایډ لخوا اداره کیږي تر ټولو زیاتې اغیزمنې سي.
بله مننه. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای ته. اوس دوه اونیز پروګرامونه خبرو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحل په اړه بحث کوو. د پروګرام المو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبد الواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
مننسه.
سیرت صاحب لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي په څه ډول حالات کې یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم اداري ته د افغانستان محترم وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لګزره کی اجازه ما تراکې زب قانوني اډند او صلاحیتونه چې دی غبنده بر لګ رڼا واچوم چې هغه په قانون دی پولیس کې شپږ 50 ماده او 50 ماده او یو سلو 33 ماده دی قانون اساسي د دې پولیسو دند او وظایف تنظیموي او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ شوی دی چې هغه بیا په 15 ماده دی وظایف او صلاحیت او کوم ساحو کې فعالیت دی پولیس ته پیږي کې تقریبا تر 22 فقرو پورې د 15 ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون پرانا کې هغه ماده مې مخکې ذکر کړلې او د پولیسو 15 ماده د دوی دند او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کړي. نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل شوی دي، دوی ته مسولیتونه ورخدل شوی دي او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پرانا کې یو مزنون ته لاسرسی ولري او یو مزنون چې کله د پولیس په زعم په ګمان سره چې دا جامع ته د امن او د نظم خطر پیښي هغه نیولی سي. اول خو قانوني یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته، د سارندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي، او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي، نو محکمه کوای سي چې د سارندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا یې په نیوو کې تاسی اقدام وکړی. دا قانونی مراحل دی چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون پرانا کې یو څوک بنیسی. کله کله هم داسې کېدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانونی وي، گرفتاری دیده متناسب با حالت سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یا زخمی کوي، ټپي کوي، او یا هم څوک په قتل ورسه. دلته که چیرته پولیس انتظار د ده بواسط یاره زه د سارندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په ګرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپله مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دی اقدام کړي، ځکه د ده دغه اقدام هم متناسب او هم قانونی ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دی اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یوه کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د په ټپي کیدلو یا حتی په وژلو سره تمامیږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورغوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش، او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي چې تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چېره ما پولیس وهي، سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا ما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني، نو همدغه د نهمې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات بکوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دای ټپي سي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف، متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کیږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کیږي، او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وز یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حال کې که چیرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به دی، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي، نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر رسي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه د چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي، او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي. نو امیدواریز ماده ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي، او د مزنون په گرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژ ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونو روښانه سوي دي د یو مزنون د نیولو پر مهال باندې ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم دغه په وجلو سره تمامېږي
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغه سره کله کله سرغړاوني د دوی نه صادریږي د دوی دغه وسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده در حالی کې جنگی روحیه د پولیس نه ده د پولیس روحیه حلیمه روحیه متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي چون ما مخې ته اشاره وکړه پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی دوی بیچارگان هم چې سار څملي په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کېږي په دغه حالت کې څملي او په همدسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کېږي که چېرته دغه جنګي روحیه د دوی نه د دوی د مغزو نه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کوم صلاحیتونه چې درګه هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړولنې به د پولیس نه ونیسي نو که چېرته دغسې حالات وي پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاري وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي ځکه دوی ته معلوم نه ده او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډیر په چټکۍ او ډیر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډیر په جدیت سره هغه کوي نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي خو دوی په تصور کې به هم دغه ځي چېره دا کس مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي نو پسې منډه اخلي نو داسې فایر کوي چې بس ودې وي ځای په ځای دیسي او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولنې او په ډېر افتخار دغه کې چې یاره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ژوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ در حال کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده د خپله سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده دا روحیه هم دوی تور کړي چې یاره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده په هغه باندې یو سارق غله نوم پرې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پرې کېږده چې دا یو اختطافچي وه بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سي دا نوم ور به هر حال که دا هم وي د درې د دوی وزنه په کار نه ده د دوی نیول په کار دی دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې ترغو پولیس وغواړي چې هغه ځال وته هغه منشه وته مبدا ته ځان ورسي ترغو هغه په نطفه کې خونسا کې نو زموږ چون جنګي حالت دی پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده نو په دې اساس کړه کله دغه سه سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کیږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیت چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانوني حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري
ډیره مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
مخکخه خزي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکې خزي پروګرام ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو مخکې خزي چې په یو نه یو برخه کې د هیواد او ټولنې لپاره د خدمت مسولیت منلای در پیژنو. دا ونه پکتیکا ته ځو. دا غولایت یو ځوانه پیغله اغلی سمیرا مسعود در پیژنو. سمیرا مسعود تازه د کابل پنتون د کمپیوټر ساينس لپونزي فارغه شوی، بیا په امریکا او جاپان کې ځینې ورکشاپونه لیدلي او اوس د افغان میرمنو لپاره د سافټویر په جوړولو لګیا ده. د هغې سره د لا معرفت واټن نه اوږدوو. سمیرا مسعود، د مخکې ښځې پروګرام ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، زه هم ډیره خوشحاله یم چې ستاسو خبرونه کې مې دغ ځل ما برخه اخیستلې ده، نو دا ماته ډیر افتخار دی. نو ډیره مننه چې زموږ دلته دعوت کړې.
مننه. تاسو خو د ټول افغانستان افتخار یې، ځکه چې په داسې یو ټولنه کې چې د میرمنو او لجنو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې وي، هغې درس وایي، تعلیم کوي او ځای ته رسیږي. دا طبعاً یوه لاسته راوړنه ده. ستاسو ژوند ته کرا شو. اغلی مسعود، اصلا د کوم ځای زده کړې مو چیرته وکړې؟ پوهنتون ته چې ورسېدی دا برخه هم په خپله خوښه انتخاب کړې وه که څنګه؟
او زه اصل د پکتیکا ولایت څخه یم، او زه چې ماشومه وم هلته یو 15 کلنی په زه هلته وم. بیا چې آلات ښه شولو موږ کابل ته راغللو، او دلته ما لومړنی مکتب شروع کړ په عبدالله ادیب مکتب کې. دریم سنفر مې هلته درس ویل، بیا الفتح مکتب ته راغلم، او دولسم سنف مې په عمومي او لمره فارغه شوم.
ماشاءالله.
د نن ورځ بیا مې کانکور امتحان ورک، کانکور امتحان کې مې ډېرې ښې نمبرې واخیستلې، او زما دوام انتخاب چې کمپیوټر ساينس و دی کې کامیاب شوم. او دا چې تاسو وایئ چې څنګه د فیل ته زه راغلم، دا زما خپل ډېره علاقه وه، او ما ډېر غوښتل چې دا ټیکنالوژي مسایل ته ډېره ورګډه شم. ولې چې ما همیشه کوښښ دا و چې سخت شیان وایم، هغه بحث چې ډېر مشکل دی اخ کې ځان ورسوم.
تاسو هغه خلکو جملې نه چې ځان ته آسانه کارونه غواړي وږي، آسان کارونه ورسره مخامخ شي، چیلنج ونه لري، تاسو غواړئ چې سخت کارونه آسانه کړئ؟
زما یو فکر دا دی چې آسان کار خو هر څوک کولی شي، نو ته چې دومره خپل وخت ضایع کوې، دومره غواړي چې یو کار وکړي، باید داسې کار وکړي چې هر څوک یې نشي کولی او نورو ته مشکل وي. نو دې لپاره ما وایي چې دغه فیل ته به راشم. دا فیل ته ډېر ضرورت هم دی افغانستان کې، داسې ډېر کم خلک په ټیکنالوژي په برخه کې، بیا خصوصا جنګیانې ډېرې کمې دي. بیا چې دغه فیل ته راغلم، ماما ولیدل چې نه ماشاءالله نور خلک مشته، او
ماشاءالله اول نمره فارغ شوی. بیا پنتون کې موږ د درجه وساتله، درسونه سره بلد وي، هغه ستا سول سخت کارونه غواړي آسان کړي، هم د سیمو کړي شو.
پنتون کې چې زه اول ورغلم، نو یو مشکل دا دی چې خو ما اصلا ایز د فیلډ می مکتب کې دا کمپیوټر سره زه هیڅ بلد نه وم، ډېر شیان سره زه بلد نه وم. یو ځل چې نوې ورغلم، نو هر شی ماته متفاوت وی. نو ما وایي چې دا ستا خپل انتخاب و چې ته دغه سی فلټر تللې چې ډېر مشکل وي. مې ډېر کوښښ وکړ، یو ځای ځان مې ورسو، اول کال لږ مشکل و، بیا بل کال ته بل کال ته، آخري کال ډېر آسان شو هر شی. او دا اولی درجه مې کنه دا ساتلې، نو ای درجه په منځ کې.
بالکل. ان یو مهم پیغام دا و چې کچېر سړی هڅه وکړي، بیا امغه هدف ساتلې شي، امغه درجه هم ساتلې شي. ویر غلم د سیمون لهجه د وکړولات من د مسجد او زدرون نګدې دي. اما اغلی مسعود، کله چې پنتون مخلص کړي، اوس مو ټارګټ شه د لاغه ورسته تروسه پرم څه کارونه کړي خپل برخه کې؟
او زما ټارګټ د سه دي چې اول کال پروشش کال زدریم سیم کې ما یو سکالرشپ ما تر غلې و امریکا کې یو یونیورسيټي ما پینزا افتی لپاره. نو هلته ما لپاره سکالرشپ راغلی و، زه هلته لاړم. وومن لیډرشپ و، یعنی د ښځو رهبریت.
بالکل.
نو هغه پوهنتون کې ما الکترونیک ولی ما ته ټریننګ راکړ، داسې استادان و، هغه راتلل، ښځې وې، موږ ته یې لیکچرونه راکول. نو ما ته یو داسې انګیزه پیدا شوله چې خپلې ښځو مې ولیدلې چې په کوم حالت کې دي، زموږ د وطن ښځې، او هلته ښځې څومره قدرت لري او څومره خپل ځان باندې تکیه لري. نو هغه مې چې ولیدل، ما دغه فکر وکړ چې دینه ورسه زه باید کوښښ وکړم چې خپل ښځو ته یو کار وکړم. نو زما فکر هر شی دې ته یو طرف ته شو چې باید هر څه چې توان چې ما سره دی، زه باید ښځو د پرمختګ لپاره هغه استفاده کړم. نو کله چې زه بیرته راغلم، ما خپل نورې ملګرو سره مې په پوهنځي کې مونږ کېنوستلو، او د ښځو یو د سافټویر جنیکیانو یو کلب مو جوړ کړ چې 25 جنیکیان یو.
او التا میشه موږ خبرې کوم مطلب د خزو او نور مشکلات او چې جامعه کې مشکلات دلته شته او ترنګ هخته د حل لار پیدا کړو. د سیده چې کله چې تغواړي یو کار وکړي ته باید اول دا پیدا کړي چې نور خلک څه کار کړي او هغه څومره پرمختګي کړي او څومره نواقص کار کړي چې ته بیا هغه اصلاح کړي. نو موږ چې ولې بدبختانه افغانستان کې هیڅ کوم کار نه دی شوی خزو لپاره بیا
اوس چې کوم سافټویر تاسو جوړوي یا کار پہ کوئ په مجموع کې د میرمن لپاره یعنی عمده ګټه به څه وي خلکو ته؟
هغه یو موږ اخر دی نتیجې ته ورسېدلو. زه او زما دوی نور ملګري دي یو پروجیکټ مو اخیستی و اخر دی نتیجې ته ورسېدو چې موږ باید یو ویب سایټ جوړ کړو. هغه ویب سایټ داسې وي چې هغه کې د ښځو لپاره کاریابي شرایط مساعد کول چې ډېرې ښځې لرو پانتون یې ولې دی یا مکتب یې ولې دی یا هر درجه کې چې دی هغه ته وظیفه پیدا کول ډیره مشکله ده. ولې چې زمونږ جامعه داسې کلچر فرهنګ داسې ده چې کانټاکټ دومره ډیر نه دی مطلب زه خپل صنفی الگ سره کانټاکټ نشم اخیستلی. هغه به یو دفتر کې کار کوي زه نه پوهیږم چې هلته دفتر کې جینې لپاره یو وظیفه شته یا نه. نو دې ویب سایټ له طریقه جینې ښځو لپاره هره وظیفه چې وي هلته به نشر کیږي او هغوی به هغه وظیفه ګوري او خپله سیوی لیږي او ګوري چې هغه مطلب وظیفه چیرته موقعیت لري څنګه ده څنګه ټول معلومات به هغوی لپاره وي.
ماشاءالله ښه کار مو کړی دی.
شیان شته په دې ویب سایټ کې چې هلته د ښځو لپاره یو بخش چې هغه الټا ټریننګونه دي مطلب خو سافټ سکل سره انګلیسي
د په څومره خلک د دې استفاده وکړي چې تاسو مطمئنې کې تاسو دا کار مکمل کړئ به بلا بل برخ کې څول جنې چې کار کوي بیا به ګټه ورسیږي خلکو ته.
بشک از موږ اول ټارګټ دغه چې خلکو ته ګټه ورسیږي ولې چې هغه چای چې موږ غواړو جوړ کو دمر خپل وخت پی لګو هغه دل پر دی خلکو یې خیر پاره دي.
او غلی مسعود امریکا ته د تک خبر وکړه د کوند زی مشهور فلم دی تم یو سړی کابل ته راغلو چې بیرته کلی ته خلکو ته کیسه کوله د کابل امریکا کیسه کله غراته و کې د خبرونه چې ډیره میرمنه اوري هلته د خزو ژوند دلته د افغان ټولنې سره څومره توپیر لري کومه کې مونږ مخ کیو کومه کې دوی مخ کی دي؟
به شکه مونږ وخت یو خو هغه چې ګورو هغه ډیر زیات کار کړی دی خپل جوړولو په برخه کې ولې چې مونږ ټول عمر خو جنگونو کې تیر شوی دی او دومره وخت نه و. نو ما چې ولې دلته خزه ما ډیر فوکس دی باندې و چې خزو ته وګورم چې هغه خزه څه فعالیتونه لري څه کوي. نو خزه ته مې چې ولې ډیر خپل ځان باندې ولاړې دي او هر کار کې کوي هم علم لري هم پوه لري او ام ازادي لري. نو زمون خدي چې دي کړیو ته ازادي ډیره ورکه ولې چې سویه علمي سویه شاید غي کشته وي نو شاید غلط استفاده وي او کړیو ته ډیر علم ولري په ولري غي ته ازادي نشته. نو دی لپاره چې مساوات توازن برابر کو باید زما فکر دا دی چې اغه تحصیل ته باید ډیره توجه وشي ولې چې یو خزه کا تحصیل ورې کال ته اغه ته هم ارتمره ازادي هم ورکه اغه ازادي په صحیح چوکاټ کې استفاده
کولای شي. یعنی کار څوک خپل حقوق باندې پوي شي ممکن دا مشکلات ډیر حل شي سونه
او علمي سوي ډیر جګونه مونږ هم باید خپل علم باندې تحصیل باندې باید ډیر تاکید وکړو.
تاسو چې وایئ چې اصلا د پاکستان بیا وخت هم کوبل کې تیر کړی دی امریکا ته لوړ از دا کریم کړی دی د خپل خلکو نه دسیو تصویر لري چې هغه په کوم ژوند کې دي؟
ای ویل نه مو ډیر فکر دا خپل خلک د پورا خپل د پکتیا خلک د پورا خوس د پورا او زه ډیر کوشش کوم چې د هغه د جنونه چې دی هغه د تحصیل په باره شي ډیر چاره وکا او زما ډیر فوکس زده چې باید د پکتیکا خوز جنکیان چې دی دوی د تحصیل په برخه کې ډیر مختلاړي شي. نو زما کوشش دغه دی چې ان شاء الله یو ځای ته چې ورسیږم نو هغه لپاره ډیر کار وکم
یعنی د ټول افغانستان تر څنګ خپل خلکو ته ملګری پملر نو ځکه رشتہ ده
خپل خل ډیر ضرورت لري هغه ډیر شاته پاتې دي. نو څوک چې ډیر رنج لیدلې دی ډیر زحمت لیدلې باید هغه ته ډیره توجه وشي. نو دا چې مو ویلې د فکر د شزت ویلې دای د پوره دای چې شزې چې دی ډیر رنج لیدلې دی افغانستان شه سړیان چې دی فکر کوم د ټول افغانستان کې
تر اوسه کې سړیان ډیر زیات نه غربت لیدلې دی جنگ کې وخت
لري حکومت د سړیان په لاس کې و چې افغانستان زه خدا فکر کوم چې حکومت مو سړیان ته میج ور کړای دی او دې
پورا ایمیج حالات داسې دی، نو کدا حکومت ل شزې تهمویر شي نو شزې هل ش ډیر برخه ولري.
امیګم ډیر زیات قربانی ور کړی باور وک سړی ډیر زیات قربانی ور کړی
قربانی
خو پټل کې اوس خز ته پملر نه ډیر د څلور وزیرونو دی مرستيالان دی سفیرونو دی فکر کوي یو خلیر ترونی ته سه
هم ویس خو سعید او شال یار ترونه ی خدا نم یی شوی دو نو دینه پاس ان شاء الله امید لري چې څه پرمختګ وکړي. نو بیا هم زما دا نظر دی چې که پراس کې یو خزوی نو بیا به ان شاء الله کرپشن رشوت مشوت هر شی به ختم شي او آرام افغانستان دا وي.
ډیره زیاته مهرباني اغلی سمیره مسعود چې تاسو زموږ سره د مخکې خزې پروګرام کې برخه واخیسته. ځان مو اوریدونکو ته پیژندو ورو ورو د خبرونې وختم پای ته رسیږي. وروسته یو لنډ خبرې ستاسو اورو حتمن استاد زموږ خبرونې سره لا ډیر آشنا شوی یا ښه پیغام درلودلی شي د اوریدونکو لپاره. ورسره زه خدای پاماني هم کوم. ډیره زیاته مهرباني.
ډیره مننه چې زموږ خپل خبرونې ته راوغتل او ما ته مو وخت راکړ چې خپل ټول سرګذشتونه مې نور خلک سره شریک کړل او زه پل ورونا او خاندي څخه دا اله لرم چې دوی کو خپل تحصیل باندې ډیر کوخه وکي او ډیره توجه وکي او ورونه څخه دا اله لرم چې خپل خاندي سره مرسته وکي چې هغه صحیح تحصیل وکي هغه صحیح خپل تحصیلات پایته ورسوي. زما سره زما ورونه زما پلار زما ورونه و چې زدل یو ځای ته ورسیدم نو که تاسو هم خپل خاندي سره مرسته وکي او هغه تشویق ان شاء الله به هغه د افغانستان افتخار به وي
ان شاء الله. ډیره زیاته مهرباني خیر اوسه مننه ستاسو د خجون پیله
امين.